morning.
السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت د دولتي مامورینو د ماشونو د زندیدو په تړاو خبرې شوې ګنګوسي رد کړې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد نن پنځم په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ولیکل چې د مالی وزارت مقام ډاډ ورکړی چې د روانې دلوې میاشتې په ترڅ کې به د ټولو 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي او هیڅوک دې په دې اړه تشویش نه کوي. هغه زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري او هغه په بهرنیو مرستو متکي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو اونیو کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت د پام وړ کم شوی او د امریکا د بهرنیو مرستو له زنډېدو سره د خلکو په منځ کې اندېښنه ډېره شوې. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن وویل چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شوی او پخواني حالت ته راګرځېدلی ده. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مشر وایي نن مازدیګر مهال 15 افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېده. په افغانستان کې له امریکا څخه د پاتې وسلو په اړه د پاکستان له اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت په دې هېواد کې د شته وسلو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت کورنیو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې وسلې خوندي دي او هیڅ چاته د ناسمې کارونې اجازه نه ورکول کېږي. کاغلی فطرت په داسې حال کې دا یادونه کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیښ کړی دی. د شفقت علی خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سی این این ټلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې سپکې او درنې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکپټرونه شامل دي. حماس نن پنځشنبه د دریو نورو اسرائیلي برمته شو او 15 تایلندي اسیرانو د خوشی کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربن لپایل رئیس دریم ځل د چا اسیران په دې ډول خوشی کیږي. اسرائیل تم لري چې نور یو څلور لس فلسطینیان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د څلورو خزینه اسرائیلي برمته پوځیانو په بدل کې د اسرائیل لخوا 200 فلسطینی بندیان خوشی شول. په دې ډله کې هغه یو څلور شل وسلوال هم شامل وو چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوی و. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نن د سوریه پلازمین دمشق ته ورسید. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو رئیس سوریه ته د یو بهرني هیواد د مشر لومړی سفر دی. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د جنوري په 14 د دمشق څخه کتنه ترسره کړې وه. تر اوسه پورې په دې اړه چې د قطر امیر به د سوریې له کومو چارواکو سره وویني او پر څه موضوعاتو به خبرې وکړي نور جزئیات نه دي خپاره شوي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد الشر چې د محمد الجولاني په مستعار نوم پیژندل شوی او یو وخت د القاعده شبکې سره انکار کاوه د سوریې د لنډمهاله مشر په توګه دنده مخته وړي. د واشنگتن ډي سي ښار هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. د امریکا د فدرالي هوایي چلن ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې او مسافر وړونکې الوتکه په پوتوماک سیند کې راغورځېدلې. امریکن ایرلاینز وویل چې په راغورځېدلې الوتکه کې 6 مسافر او 4 عمله وو. د امریکا د پوځ یو چارواکي د رسنیو راپورونه تایید کړل چې په دې پیښه کې د پوځ بلک هاک هلیکپټر شامل و. چارواکو ویلي بلک هاک هلیکپټر کې 3 پوځیان سپاره دي. تر اوسه پورې د دې پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی څرګند، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه د 1,300 کسانو مړې له پوتامیک سیند څخه راایستل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولاندې پراپورونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمیشنری یو ځل بیا په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ویویل ډېری کورنیو له ستونزو سره د مقابلې لپاره زیان رسون کو تاګلارو ته مخه کړي. د کابل د شهزاده اسرائیل سرافانو د اتحادیه مشر سره مو ده بهرنۍ په ځانګړي توګه د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت په اړه چې په دې وروستیو دونیو کې یو څه بې ثباته شوې مرکه کړې ده.
تقریبا درې اتیا ته رسېدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولی د پنځه اویا ته راکوزه شوی دو.
ازادي راډیو هم نن درویشت کلنه شوه.
راډو اورم د ډیر وخت نه خو خبرونه خبرې تمام درنګ ازادي راډو چې ډیر مخکخه رسنیز راډو یو ده.
اقتصادي بحران دی بیا هم از درګ یوټیوب لارې کله کله تعقیبوم خو هغه ټولې خبرونه چې موږ د پم څه سره سره ساتوري دلې هغه مونږ دی ورېدلې.
په دې اړه هم تفصيلي راپور لرو په نړیوالو مسایلو کې په واشنگټن کې په واشنگټن ڈی سی کې دی مسافر لونکي او یو پوځي هلیکاپټر د ټکر د پیښې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له ستونزو سره د مقابلې لپاره زیان رسوونکو تګلارو ته مخه کړې. یو ان سي آر په خپل تازه راپور کې همداراز ویلي چې افغان نجونې او میرمنې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي شدید اقتصادي ناورین سره مخ دي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراخېدو په اړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له خبرداري وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یونیسیار وایي په افغانستان کې ډېرې کورنۍ ورته ویلي چې ستونزو سره د مقابلې لپاره له زیان رسوونکو تګلارو کار اخلي. یونیسیار په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه خپور شو ویلي دا تګلارې د شتمنیو پلورل، په واټونو کې د توکو په پلورلو کې د کورنۍ د غړو ګډون، ښوونځي ته د ماشومانو ناستول، پور اخیستل او د جدي روغتیا ستونزو په درملنه کې ځنډ دی. یونیسیار دغه شان ویلي چې افغان ښځې او نجونې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي چې دا د سیستماتیک تبعیض او د دوی پر تګ راتګ د محدودیتونو ښکارندویي کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم وایي د شدیدو اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کار ته ولیږي. یو له دوی څخه د پلازمینې کابل اوسیدونکي چې نه غواړي د کورنۍ ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله اوس کار شوی.
لونه می خو له ښوونځي پاتې شوې، اوس را سره په کور کې خیاطي کوي، زامن مې بهر ځي لاسي توکي پلوري، بیا هم خرڅ نشو ایستلای، بیا هم له هټۍ والو څخه پوره وړی یم، آن د لومړنیو توکو د پیرلو توان هم نه لرم.
یوې بلې میرمن ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
او نور مکتب ته ښوونځي ته مې نه دي لېږلي، په څه وخته نه لرم، دغه اوس که نه د 3000 روپۍ قرضداره یم، نو ډېر په زاریو په وزر غنه قرض کړي دي، نو اوس رانه غوښتن کېدي چې لاړه شم کالي مالي ومینځم چې د بېګا پاتې یا د غرمې پاتې هماغه راکړي، نور څوک قرض هم نه ورکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي په دسمبر میاشت کې د سروې شویو کسانو د کورنیو 45% سرپرستانو ورته ویلي چې د یو یا څو ډوله زیانونو سره مخ شوي، چې دا د راپور په ټکو د نومبر میاشتې په پرتله 6% کموالی ښیي. د دغه سازمان په خبره خوراکي توکي او ورپسې د جامو مرستې تر ټولو مهمې اړتیاوې دي چې سروې شویو کورنیو یادې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
افغانۍ چې په دې وروستیو څو کلونو کې د امریکایي ډالر په وړاندې ډېره پیاوړې شوې او وروستیو دونیو کې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی. دا چې اوس افغانۍ په څه وضعیت کې د مخکې د کابل په شهزاده سرای کې د سرافانو د اتحادیې له رئیس حاجي بهرام خان زادران سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې نن یو ډالر د څو افغانیو په مقابل کې تبادله کېده.
لومړی سر کې د ازادۍ رادیو لیدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد له سلام ده تا د جواب په بدل کې نن یو ډالر په 50 یو غنۍ په تبادله کیږي.
یعنی افغانۍ د ډالر په مقابل کې قوی شوی ده.
او ډېر ته پوتیو کو په دابطا کې تقریبا 3 رسیدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولای د 50 تر کوزه شوی دو.
دا په سرای شاهزاده کې دغه نرخ د همدغه رسمي نرخ ده او که نرخونه سره توپیر لري د افغانستان بانک نرخ یو ده او د آزاد بازار نرخ بل.
دا نوري صاحب داسې ده چې د افغانستان بانک لیلام کوي ښه اوس دغه غونۍ چې ښه شوم افغانستان بانک مداخله وکړه او تقریبا پرون افغانستان بانک ډالر لیلام کړو په 80 روپۍ چې په دې کې سورپان او افغانۍ ورکړه اکثره سورپان پکې توانیم شو دلته په بازار کې اوس افغانۍ کلاکه ده د کلکېدو په حال کې ده نو نن ورځ یې نرخ په 50 شو چې پرون ورځ په 80 په 90 تبادله کده یو ډالر نن ورځ په 50 تبادله شو.
دا د همغه پروګرام لړۍ ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره اونۍ یا دوه اونۍ کې شل 25 یا 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي.
او په دې هفته کې تقریبا او یا میلیون ډالر لیلام کړ د افغانستان بانک چې دا د یغه د یو میلیون برکات و چې افغانۍ 50 تر کوزه کړه سهار په 4:30 کم تبادله وشو اوس د مازیګر کې 50 نرخ پاتې شو.
د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره کله چې د افغانستان بانک دومره پیسې لیلاموي آیا صرفان ورته زړه ښه کوي چې په دغسې یو وضعیت کې بې ثباته وضعیت کې ډالر وپیری؟
او دلته خو سورپان 15 لسو پیسو ته ګټې ته ګوري. سورپانو همدغه کار ده دغه د تبادلې او د اکشن او د حواله کار دی او نو چې په کوم شي کې د دوی ګټه بیا هغه کار کوي. نور افغانستان بانک سره دغه تقریبا 2 کېږي چې دغه سوداګان د اکشنونه روان کړي دي نو په دې کې د سورپانو تم 2 روپۍ کې پاتې کېږي. افغانستان بانک هم چې کوم ډالر لیلام کړي دي مطلب په 80 یا 90 په اتیا اوس افغانستان بانک تم ډېره ګټه د رسېدلې دو او زه امیدوارم مجد بازار به نورم رقم شي.
خو تاسو ویل چې هغه ورځ صرافانو په 80 افغانۍ یو ډالر واخیست بیرته هغه د اوس 50 او رالوېدلې ده. یعنی صرافانو تاسو په نظر نقصان دی کړی؟
خو د پرون نه تر نن ورځې پورې 3 پینوکه 4 پینوکه صرافان او عام خلک په افغانۍ کې تواني شوي دي چې پرون په 80 روپۍ خپل صرافان افغانستان بانک ته افغانۍ ورکړې دو ډالر په مقابل کې نن هغه سورپان چې هغه غنۍ واپس پوره کړی دی یا پوره کوي او تقریبا په 50 روپۍ بیا اخلي په دې کې د سورپانو توان دی اوس وخت کې.
یعنی ستاسو په نظر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره همدغه لار مؤثره ده چې د افغانستان بانک په اونۍ کې 40 یا 50 میلیون ډالر لیلاموي که د دوی د افغانستان بانک نور اجراءات هم په دې برخه کې مؤثر دي؟
داس دا نوري صاحب چې دلته اوس جمع د افغانستان کې دلته موي او سبزي او د قانونا د څومره کاروبار چې په وړي کې په افغانستان کې کیږي او دغه په جمع کې دومره نه کیږي کام یا باندې او په وړي کې دغه غنۍ تقریبا 50 پولو تر کوزه شوی و چې په هغه وخت کې افغانستان بانک مداخله وکړه او چې هغه بیا افغانۍ لیلام کړ په هغه وخت کې تقریبا 80-90 میلیونه ډالر یې بازار نه ټول کړو دغه غنۍ 18-19 تر کوزه کړه او اوس بیا چې کله غنۍ خراب شو واپس هغه ډالر راوښت بیا یو ډالر دوی لیلام کړو د افغانستان بانک اصول او قانون هم دغه دی چې دغه غنۍ ثبات وساتي او په ځای ودروي.
ورسته لاندې پوښتنه فکر کوي چې دغه وضعیت په پام بیرته به افغانۍ نورم پیوړی شي په ډالر په وړاندې؟
مونږ ورته خوشبینم یو ورته امیدوارم یو چې ان شاء الله امید شته هغه په خوانی نرخ ته به افغانۍ راکوزه شي هغه په خوانی نرخ به ان شاء الله چې افغانۍ وچلیږي.
د کابل په شاهزاده سرای کې صرافانو د اتحادیې رئیس حاجی بهرام خان زدران سره د افغانۍ د وضعیت په باب د مرکه و د ارزښت البته په دې وروستیو کې البته دوه اونیو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په وړاندې یو څه له لاسه ورکړی و خو وروستیو څو ورځو کې بیرته ځان راټول کړی او لکه څنګه چې ښاغلی زدران وویل نن مازدیګر مهال د کابل په شاهزاده سرای کې 50 افغانۍ د یو امریکایي ډالر په مقابل کې تبادله کړي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. وروسته له هغه چې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې یو مسافر وړونکی الوتکه له یو پوځي بلک هاک هلیکپټر سره ټکر شو، په واشنگټن ډي سي کې د رونالډ ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د لټونو ژغورنې پراخ عملیات پیل شول. دغه الوتکه چې ویل کېږي شپېته سپرلۍ او څلور عمله پکې و، د ریګن هوایي ډګر کې د کېناستو په مهال پوځي هلیکپټر سره ټکر شو. چارواکو ویل بلک هاک هلیکپټر کې درې پوځیان سپاره. فرشته سحاک نور جزئیات اوروي.
وروسته له هغه چې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې یو مسافر وړونکی الوتکه له یوې پوځي بلک هاک هلیکوپټر سره ټکر شوه، په متحده ایالاتو کې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګون ته نږدې د رونالډ ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د لټون او ژغورنې عملیات پیل شول. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې اف ای ای ویلي ټکر د جنوري په 13 نیټه له ځایي وخت د شپې 9 بجو نه څو شېبې وړاندې شوې ده. د چارواکو په وینا کله چې دا پیښه وشوه، مسافر وړونکي الوتکه کې څلور شپېته مسافر او په پوځي چورلکه کې درې پوځیان وو. د امریکن ایرلاین استازي ویلي دغه مسافر وړونکي الوتکه له ټکزاس ایالت څخه الوتې ده. د امریکن ایرلاین استازي ویلي دغه مسافر وړونکي الوتکه له ټکزاس ایالت څخه الوتې وه او له کته کېدو څو دقیقې وړاندې د امریکا له پوځي چورلکې سره ټکر شوې ده. د راپورونو له مخې په سیکورسکي اچ شپېته هلیکوپټر کې چې په عام ډول د بلک هاک په نوم یادیږي، د امریکا د پوز درې تنه پرسونل موجود وو. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتو د ټولو ساحلي ساتونکو ګارډونو نه د لټون او ژغورنې په هڅو کې کار اخیستل کیږي. دا واشنگټن پولیسو هم په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ډېرې ادارې د ژغورنې هڅو کې ښکېلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویاندې کارولین لیویت فاکس نیوز ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ د مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د یوې پوځي چورلکې د ښکېلتیا په اړه خبر دی او هغه د وضعیت څارنه کوي. د راپورونو له مخې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د روسیې د یخ د نڅا پخوانی اتل وادیم ناوموف او میرمن یې یوجینیا شیشکووا هم شامل دي. له دې پیښې وروسته د رونالډ ریګن هوایي ډګر ټولې الوتنې لغوه شوې دي. امریکا کې د مسافر وړونکو الوتکو وروسته یې لویه پیښه د 2009 کال فبروري کې رامنځته شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار ولایت د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. دوی په وینا غنم او یو شمېر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالي او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جانغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سو چې کوکنار بند سو، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار صفه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو ناغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زموږ هله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک دا غوسخه ګټه واخی، معنا اقتصادي واده جنې وکړي. اغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داس نور انجا اغه باید مش خلکو ته دغه شاز مش خلکو ته دغه کې چې مش خلک ګټه جن واخی.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وايي غنم او نور دودیس کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سپره کولای، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالی کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخسي هغه نن بند سوله، نو د دې دغه شی چې اوسېدی شی مشترک وسي چې دغه تبادله وسي، انجې که یو سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دې شی راکړي دغه تبادله راوګرځي. نالان راکړي موږ په مځکو کې کښې دغه تبادله راوګرځي. تاریخ موږ نه کړو، اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول سي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا د هر شی تبادله راوګرځي. دا کوکنار موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
ما نوم عبدالحق جاهدی. مخکې خو دلته کوکنار کرا کېده، اوس خو کوکنار بند سو. باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جوړ پرته کو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وای د جنو کروندګورو سره د بدلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. دغه په وینا حکومت کروندګورو ته د غنمو تخمونه سری او د میوه نیالګي برابر کړي.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د کروندګرو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د کوکنارو د بدیلو کښتونو په بدل کې باید دوی ته د معیشت نور کښتونو زمینه برابره شي. تاسو چې ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو هم نن درویشت کلن شو. دا درویشت کلن سفر د ازادي راډیو د اوریدونکو، ارزونکو او خپل کارکوونکو له نظره څنګه و؟ د ازادي راډیو خبریال عابده سپوږمۍ په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کور په کور، پوله په پوله، په دفترونو او هم په موټرو کې ستاسې ملګری راډیو ازادي راډیو درویشت کله نشوه. خدا ملګرتیا او سفر څنګه وو؟ اوریدونکي، ارزونکي او خپل کارکونکي په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 24 کلن صادق خان هغه څوک دی چې له کابو 60 کلونو راهیسې دا راډیو اوري. نوموړی وایي:
نو راډیو اورم د ډیر وخت نه، خو لکه ډیرې ښه خپرونې خپرئ او همدارنګه ازادۍ راډیو چې د ډیر مخکښه رسنیزه راډیو ده، تازه پیښې، ادبي خپرونې، همدارنګه فرهنګي دودیزې خپرونې خپرئ، او لکه خپرونې پکې نورې هم تر شنه اسمان لاندې، همدارنګه پکې وخت پکې د ګوړې اچار او مخکې او ډېر خبرونه دي، او بس ډېر خره دود او لکه د افغانستان په هر ولایت کې خلک او یو خونتري اخلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکې کاملا عزیزی وایي چې ماشومتوب یې له دې رسنۍ سره تړلای او ښې خاطرې ورنه لري. نوموړې زیاتوي چې اوس ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي او له تازه او پر وخت خبرونو یې ځان خبروي.
ځکه موږ په کلی کې ژوند کوو او بیا په کلی کې نورې رسنۍ دومره فعاله نه وې، نو په ماشومتوب کې هغه رسنۍ چې ما به ډېره اورېدله همدا ازادي راډیو وه. ټولې خپرونې ما ته ځانته یادېږي او ډېرې راته په زړه پورې وې. او زه هغه وخت وړه وم په کور کې چې به نورو ادبي خپرونه اورېدله، نو د ازادي راډیوي مجله به وله سی اسد لاغ زنفر به وړاندې کوله، او لاغ وروسته بیا ژوند په شیبو کې خبرونه د ما لپاره ډیره په زړه پورې وله، او بیا تان د څنګ خبرونه همداسې د سندرو میلمانه خبرونه به بیا هغه وخت اورېدل سي موږ به ډیر خوشاله وو، نوې سندرې به پکې نشریدلې. نو ازادي راډیو یوه داسې راډیو ده سي ما نورې م اورېدلې دي، هغه وخت په وخت بدلی سوي دي، خبرونې بدلی سوي دي، خو ازادي راډیو سي ما له کومه وخت اورېده هغه رقم ده لا تر اوسه پورې.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان له رسنیو سره د اړیکو کمیټې مسؤل ظاهر څراغ ازادي راډیو یو بے پرې رسنۍ بولی:
ازادي راډیو له دوه لسیزو زیات وخت د افغانستان د رسنیو په ډګر کې په ډېر ښه مسلکي او بے پرې توګه کار کړی دی. لبد مرغا د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ازادي راډیو د افغانستان اوسنیو حاکمانو لخوا له بندیز سره مخ شو. هغه بندیز دا و چې پر ازادي راډیو پر وی پانه باندې بندیز ولګید، خو د دې محدودیت سره سره ازادي راډیو دغه محدودیت ته تسلیم نه شو، په ډیر ښه ډول خپل کار ته دوام ورکړی دی، او د افغانستان د ګوټ ګوټ د موضوعاتو په خبري پوښښ کې مؤثر رول لوبولی دی.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان څنګ مشر قادر حبیب هم وایي چې دا راډیو زکه ډیر اوریدونکي لري چې په حقایقو ولاړه ده.
لتیرو دریش کلونو رئیس هر کال د افغانستان د خلکو باور او اعتبار پر ازادي راډیو زیات شوی، او په ځنګړي ډول په دې ورستي کلونو کې چې د افغانستان د نن رسنې مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخ دي، ازادي رادیو د خبرونو او معلوماتو په خپرولو کې دقت، کاروالی او توازن ته لومړیتوب ورکوي. خلک ازادي رادیو زکه خوښوي چې د دې رادیو خبري اعلان هڅه کوي حقیقتونه راپور کړي او توضیح ورکړي چې پیښې څنګه د دوی پر ورځنی ژوند اغیز کوي.
د افغانستان لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو څنګه د 2002 کال د جنوري میاشتې په 13مه پرانستل شو. د دغه نړیوالې رسنۍ د هغه مهال مشر توماس داین په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې د خبرونو او اطلاعاتو لپاره د وسولې او دیموکراتیک افغانستان جوړولو لپاره مرسته موخته ویاړ دی. د یادونې د چې ازادي رادیو لومړی خبری او بیا غنې او مختلف تعلیمی خبرونه پیل کړي چې د ډیرو اوریدونکو زړونه خپل کړل. خو د ازادي رادیو دا بریالي سفر دومره آسان هم نه و، او د دغه رادیو د همکارانو د بيدریغه هڅو ترڅنګ دا بریالي توپ د یو شمیر دوی د سر په قربانۍ لاس ته راغی. د ازادي رادیو د کابل دفتر درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13مه په کابل کې په یو انتحاري بریټ کې ووجل شول، او په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی بیا د 2013 کال د نومبر میاشتې په 12مه د د په موټر پورې په نخلول شوی ماین چاودنه کې ووجل شو. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته د 1401 کال په لیندې میاشت کې په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو او ازادي رادیو په 12 ساعته خبرونه بندیز ولګو. د دوی ادعا دا و چې د رادیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونه کړي او ژورنالیستیک اصول یې په پام کې نه دي نیولي او یو اړخیز خبرونه کولې. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو د هغه مهال عمومي رئیس جیمی فلای ویلی و چې ازادي رادیو بخپل ایډیټوريال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نکړي. د تجربې لمخې په هیګي چې د ازادي اوریدونکو د دې رادیو د منډلو لپاره ډېره هڅه کوي، د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشینی ولای. ازادي رادیو اوس په لاندو چپو 24 ساعت خبرونه لري، او د غشان په فیسبوک، ایکس پانا یعنی پخوانی ټوئیټر، انستګرام، ټلګرام، یوټیوب، ویب پانی او د واتس اپ لاره هم فعالیت لري.
او اوس به هم د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه په ګډه واورو.
لکه نه چې د ازادي رادیو اف ام سپی بندي شوی دی، ما د رادیو سره علاقه به پری هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از درد یو ټیبل لاره کله کله تک به ما خو هغه ټولي خبرونه چې موږ د اف ام سره سره ساته اوریدلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوی دی. یعنی په میاش کې هم داسې نه کې په هفته کې چې زه 2000 از درد تکیف کم نه پوهه همدا وجه ده. د دې بحران د نشم کو نیر تل سره سره نه لرو، کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچرته اف ام سره په یوه موږ به ډیر څه ترز د کړی او موږ د کړی موږ دي. زما د خو خبرونه از درد رادیو ډیر خبرونه وي چې زما ته ډیر خوند راغی او تی بخ پرونه وا په هفته کې فکر کم یو ځل وا او بل دی ورکې شوې ځان خبرونه وا یوا خبرونه بل دوس بجو کې بوا ته پریخ پرونه غم ډیر خبرونه وا. کچرته ازادي رادیو بیرته په پم څه پوښ پرونه شروع کړې موږ ډیر خوشاله او خدای دې نوري داسې کلی زراولي نوري راولي سره یو ځای ازادي رادیو نو واکې ډیر څه زده کړې دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې دی کړې. ما به د ازادي رادیو خبرونه اوریدل هغه به ملکل یې ما د پښتو خاطه او لیکل زده کړې دي. بیا دې هم ټول اوریدونکو کارکونکو د ازادي رادیو درښت ما کلی زړه ډیر مبارک.
د ازادي رادیو د دروښتمه کلیز په تړاو ځدا ویل شم کله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي، نو زموږ لپاره د ازادي رادیو پروګرامونه هغه د پخونی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو، دا زموږ لپاره یو اېنن یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړی دي. ما خپل د راپور لیکنی ډېر زده کړم چې کړی ده د ازادي رادیو راپورونه وکړی دا ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به می هماغه ته ورته یو سره برابرول چې د راپور چوکاټ کې دغه ډول نور کراډیو خبرونه وی یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډیر څه یاد کړي دي او اوس چې موږ په رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوي یو نو موږ ډیر څه ترې یاد کړي دي.
د دغه راډیو نه زه زیاتره خبرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واټساپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شینوارو کې ډېرې خلک اوري او ډېر مینوال لري. ترې خوشاله يم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستون زی درکې.
ساعت 6:30 شام است.